احمد شیبریم پری خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د افغانستان د سولې په ارتباط د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درستی څرګندونې وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. جنرال جوزف دانفورد نن په بغداد کې د خبرو پر مهال دې خبرو ته خوشبيني څرګنده کړې ده، خو تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې. په همدې حال کې پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سور ډوله توغندوی د فای سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. د خبرونو تفصیل. یو ولور پوری امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په محتاطانه ډول خوشبيني ښودلې. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد نن جمعه په بغداد کې رسنیو ته د خبره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو هڅې ته په پام کړې ده. نوموړي ویلي موږ محتاطانه خوشبيني لرو، په دې معنی چې د افغانستان د سولې لپاره زلمی خلیلزاد اوس هغه څه کوي چې موږ په افغانستان کې د اوسېدو په ټوله موده کې ونه لیدل. جانفورد دا څرګندونه داس مال کړی چې د چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړه. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلای شي. د دې څرګندونو سره هماله پاکستان وایي چې د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یو خبري غونډه کې ویل چې هیواد به د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
Our role remains facilitative.
دوی وای زموږ رول به د افغانستان د سولې خبرو د پیوړی کوونکې پر ځای وي. موږ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې بهیر غوښتونکي یو. د دې پروسې د اسانتیا په برخه کې زموږ رول د ټولو لخوا تایید شوی دی. کابل تل د پاکستان پر عملی اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزی لازادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډلې بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. شغلی بارکزی د دوغو بریدونو د تلفاتو په اړه ویل
په هغه کې یو شپېته نفره طالبان وژل شوي او د دې څخه نور زخمیان شوي دي چې په دې کې حساب ځواکونو بمبار وکړي چې په هغه کې وویش طالبان په هغه کې وژل شوي دي او د طالبانو درې رانیلند کوزر مچران او مهمات سلار هم د منځه تللي دي.
شغلی بارکزی د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو نوموړي په یوه بل برید کې چې وایي تېره شپه په میوند ولسوالۍ کې سوی د څلورو افغان سرتیرو د وژل کېدو خبره وکړه. وسلوالو طالبانو تر اوسه دوی ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه تبصره نه ده کړې. بلخوا د غزنی چارواکي د خوګرنی ولسوالۍ د سرپرست امنی قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید پر مهال وژل شوی دی.
دواړو لورو ترمنځ شاوخوا یو ساعت سخت نښته وشوه چې د نښتې په ترڅ کې د یادې ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ د سرپرست سمیع الله پوپل په ګډون درې تنه امنیتي سرتیري په شهادت رسیدلي او پنځه تنه ټپیان شوي دي. دغه راز څلور تنه وسلوال هم په یاد نښته کې له منځه تللي دي او ګڼ شمېر نور هم ټپیان شوي دي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا پر خپل ټویټر پاڼه په دغو بریدونو کې د څه باندې شلو افغان سرتیرو د وژل کېدو او لسو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د غزنی د والی ویان دغه راز په همدې شپه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په چتلخیل سیمه کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د لسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره وکړه او زیاته کړه چې افغان سرتیرو یو شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د استلور سوډ دولت غندوی د فای سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوې غونډه کې ویل په راتلونکي پسرلی کې که خدای غوښتي وو د 2020 په اپریل کې به موجود ونیږو له دې سیستم کار اخیستل پیل کړو. د امریکا او ناتو پوځي چارواکو له اوږدې مودې راهیسې له روسیې څخه د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم له اخیستلو سره مخالفت ښودلی او وایي دا سیستم په لویدیځ کې د ترکیې د متحدینو له پوځي سیستمونو سره نه جوړیږي او ښایي د نوي F-15 ډوله جټ الوتکو فعالیت له خطر سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالات وایي په دې سیستم سره به روسیه وتوانیږي د F-15 ډوله جټ الوتکو حساس تخنیکي معلومات ترلاسه کړای سي. روسیه روانه میاشت ترکیې ته د دغه سیستم د انتقال چارې پیل کړې او واشنگټن یې په غبرګون کې پر ترکیه د امریکا د F-15 ډوله جټ الوتکو پروګرام بند کړ. د ترکیه ولسمشر وایي که امریکا د الوتکې پر دوی نه پلوري انقره به له بل ځایه جنګي جټ الوتکې ترلاسه کړي. او یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل سوی فاکس نیوز ته ویلي چې ایران د منځني واټن ویشتونکو شهاب درې توغندۍ ازمویلی دی. که چیرې دا خبره تایید سي دا به د واشنگټن او تهران ترمنځ اړیکې چې لا د مخه ترینګلې دي نورې هم کړکېچنې کړي. د پنجشنبې د ورځې په ناوخته فاکس نیوز د یو بل لوړ پوړي امریکایي چارواکي له قوله هم وویل چې د ایران څخه د یوه توغندۍ د توغول کېدو له راپورونو خبر دی خو دا مهال پرې نوره تبصره نه کوي. د خبرونو پای
اساتی رادیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. د امریکا لوی درسیز وایي له هغه وخت را په دې خوا چې امریکایي پوځیان افغانستان ته تللی دي کله هم د سولې خبرې دومره مخته نه وي تللي. د جنرال ډان فورد د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شي. د سولې په ارتباط د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د مشر څرګندونې هم لرو چې د سولې خبرو ته خوشبینه دی خو په ورته وخت کې اندېښمن.
هغه شی چې لږ قابل تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت د هغو موافقت معمول چې د دواړو طرفو ترمنځ شوي دي جزئیات یې نه دي معلوم.
د افغانستان د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار بیا د سولې خبرو ته هیله من نه ښکاري.
د دې نظام او اوسنۍ واکمنو پښتون کې د جګړه پات رسیدای شي او نه ډاډمن اصول تامین دي.
د سولې په ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي او په خوست کې د نږدې 1550 میلیون افغانۍ په لګښت د لسکونو شونځو د جوړېدو کارونه پیل شوه.
په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لر پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده خصوصا خونځي ته لاړ شي او زده کړې وکړي.
اوسادی رادیو په منځنۍ سپه دوله شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درسیز نن وویل چې دای د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره محتاطانه خوشبین دی. جنرال جوزف ډانفورد دا خبره نن په بغداد کې وکړه. دی پرون اول مورس په کابل کې او د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې دروان بهیر په اړه خبرې کړې وې. په ورته وخت کې روانه اونۍ د افغانستان له ولسمشر سره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سولې مسله د ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې مطرح کړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي چې د افغان جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو وخت را رسیدلی. زلمی خلیلزاد دا خبره نن په ټویټر کې کړې ده او د جمهور رئیس اشرف غنی او د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مای پامپیو ټلیفوني مکالمې ته په اشاره لیکلې دي چې دوی دواړو موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې هڅې ګړندې شي تر څو خبرې وشي او د افغانستان جګړه پای ته ورسې شي. د کابل او واشنگتن په ګډ بیان کې چې د پنځشنبې پورې سپور شو یادونه شوې چې پامپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژۍ کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په ګډون کوم بدلون نه راغلی. بیان زیاتوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جوزف ډانفورد د همدې لپاره کابل ته استول شوي چې د سولې د هڅو د راتلونکو پړاوونو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د غوراوي په برخه کې پرمختګ شوه دی خو تر دې دمه طالبانو دا خبره نه ده منلې چې د افغانستان د حکومت له اساسو سره به د سولې خبرې مخته وړي. د سولې خبرو ته د پرمختګ په ارتباط د امریکا لوی درسیز په بغداد کې نن دا خبر هم وکړه چې د سولې لپاره چې خلیلزاد کومې هڅې روانې کړې دي له هغه وخته را په دې خوا چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته تللي دي کله هم دومره د هڅو چې د سولې په برخه کې شهیدان نه وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد روانونه په دې نیت له واشنگتن کابل ته ولړ چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې بل پړاو خبري پیل کړي. خدای لا هم په کابل کې دی. د سولې دی خبرو ته څومره خوشبيني شته؟ د پښتنې د حرکت انقلاب اسلامي له مشر مولوي قلم الدین څخه وکړه.
مو خو ډیر خوشبيني دې ته ځکه چې موږ د صلح تیګیو صلح غواړي او زه دا پرمختګونه چې سوي دي ورته د قدر په سترګو باندې ګورو. هغه شای چې لګ قابلیت تشویش ده هغه دا ده چې وضاحت دې هغه پیکرو یا دغه موافقت نامو چې د دواړو طرفو ترمنځ سوي دي جزئیات نه دي معلوم وضاحت نه ده سوي چې تر کومه هدف پورې به دا صلح د افغانانو لپاره د قدر وړ بیا او با ثبات به وي او د جنگ نه به تل خلاص او که به خلاص نه شي.
بله مولوی صاحب محترم، تاسو خو د سولې خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه، لیکن په ورته وخت کې د جګړې څنګه زیات شوې دي؟
او دا جګړې مسله بیله ده. اصلا تاسو پیګره چې اوربان یا جګړه څه وخت کې کمیدلې شي او څه وخت کم شي، د خارجي قواوو د وټلو محلويش چې په کوم سات کې تصویب شي یا په دې باندې موافقه وشو لاسلیک شو تضمین شي، نو بیا دې امکان موجود ده چې اوربند مو شي او افغانی ذات بینی مذاکرات هم پیل شي.
که چیرته تاریخ ته وګورو، لنډ تاریخ ته، په 2014 کال کې چې کله بهرنیو محاربو ځواکونو له افغانستانه د وتلو اعلان وکړ، په افغانستان کې په ځای دي چې جګړې کمې شي، جګړې تیز شوې، نو اوس ولې په دې برخه کې ډاډه اوس؟
او ډېر دا معقوله خبر ده. هغه وخت 2014 کال کې که دوی وطنم خو دوی د صلحې غږ نه و کړی، هغه وخت کې دوی په پټه خوله وتلي وه او صلحې نه وختله او صلح خاصلن تاسو پوهېږئ د امریکایانو په لاس کې و، نه د افغانانو. اوس چې امریکایان دې ته حاضر شوي دي چې صلح وکړي او مذاکرات شروع کړي، حیات یې تعین کړی ده، خصوصا خلیلزاد، او چې یو طرف یې افغان ده بل طرف یې امریکانو، دا هم قابل د خوشبیني ده. نو اوس خو هغه څه نه ده لکه 2014 کال. اوس خو مذاکرات ډېر وړاندې تللي، خصوصا په اووم پړاو کې دوی تقریبا ډېرو موافقو ته رسېدلي دي، او دغه موافقتنامې چې لاسلیک شي هغه صورت کې به بیا داسې نه وي، بیا خو به تنها نو حکومت وي، نه به تنها طالبان او نه به سیاسیون، بلکې په ګډه باندې افغان حکومت، سیاسیون، تاثیرګزار څه دي او طالبانو په ګډه باندې به بیا د راتلونکي حکومت د نوعیت او د میکانیزم د صلح د تطبیق خبرې خو به بیا په ګډه باندې کېږي. نو په هغې صورت کې به جنګ هم ختمېږي او هغه به هم کېږي، اوربند هم کېږي، او د صلح په میکانیزم او د حکومت په راتلونکي باندې به هم خبرې کېږي.
مولوی قلم الدین له طالبانو سره د سولې روانو هڅو ته خوشبین دی. بل لور ته اسلامي حزب د سولې پر اوسلو کې افغان حکومت ناتوانه ګڼي. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د خپل ګوند د غړیو په یو غونډه کې وویل د سولې د پروسې لپاره باید کورنۍ اجماع رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغان حکومت د رسنیو مرکز وایي د سولې په پروسه کې د ټولو افغانانو ژغ اوریدل کیږي. تفصیل کابل د ازادي راډیو د خبريال خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان اسلامي حزب وای هغه سولې چې د افغانستان د خلکو اراده، قرباني، ملي ارزښتونه او استقلال په کې لپامه وغورځول شي، د افغانستان خلکو په تیر د افغانستان اسلامي حزب ته د منلو نه ده. د دغه حزب مشر ګلبدین حکمتیار د جمعې په ورځ په کابل کې د یاد حزب د ګڼو غړو په یوې ناسته کې وویل د افغانستان وسنۍ حکومت د دې توان نه لري چې د سولې پروسه په داسې یو مسیر روانه کړي چې د افغانستان د خلکو، سیاسیونو او مؤثرو افرادو اراده پکې وي.
د دې نظام او وسنۍ واکمنو په شتون کې نه جګړه پات رسېدای شي او نه ډاډمن سوله تامینېدای شي. خو نړۍ نیابتي جګړه د رقیبو نړیوالو استخباراتو شبکو. موږ حزب اسلامي په سولې ټینګار کړ. دولت باید د ټولو اغیزمنو ګوندونو په مشوره او توافق داسې باصلاحیت او مقتدر هیئت جوړ کړي چې د سولې په ارتباط بشپړ واک ورسره وي.
دا هم وویل سوله ملي مسأله ده او هیڅوک یې د انحصار حق نه لري. خاغلی حکمتیار دا هم وویل د سولې په مذاکراتو کې باید د طالبانو معقول غوښتنې ومنل شي. د ټینګار وکړ چې د سولې د لارې خنډونه باید هوار شي او که داسې ونه شي او حزب اسلامي مجبور شي په یوازې ځان به له طالبانو سره د سولې لاره غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو څو میاشتو کې د طالبانو له پلاوي سره د سولې د مذاکراتو و پړاوونه ترسره کړي او د هر دور خبرو وروسته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان د سولې مذاکرات په ښه توګه پر مخ روان دي. په ورته وخت کې افغان حکومت وایي د سولې په روانه پروسه کې د ټولو افغانانو غوښتنې په پام کې نیول کیږي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت د سولې لپاره یو ډېر جامع او منظم پلان لري. دا پلان د سولې د نقشې په نامه یادیږي. په دې پلان کې موږ مطمئن یو د ټولو افغانانو ژغ اورېدل کیږي او د ټولو افغانانو نمایندګي کوي او د هغوی د منافعو تامین په دې کې کیږي.
سربیره پر دې حکومت دا هم ویلي چې د سولې د پروسې لپاره د یو معتبر پلاوي په جوړولو کار روان دی. همداشان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې په موضوع کې ښکیل هیوادونو هم بیا بیا ویلي چې د افغانستان د سولې مذاکرات باید د افغانانو په ملکیت کې وي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. په بغلان کې یو شمېر هغه کورنۍ چې له پاکستان ستنې شوي دي شکایت لري چې د کورونو د نمبرو د ورکړې ژمنه ورسره شوې وه خو مځکې نه دي ورکړل شوي. په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالي په دې راپور کې موضوع له چارواکو سره شریکه کړې.
د پاکستان هیواد نه راکړه شوي مهاجر 300 کورنۍ دي چې د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې استوګنه لري. دوی وایي 300 کال کېږي چې هیواد ته راستنه شوي خو تر اوسه د هیڅ چا لخوا ورته پاملرنه نه ده شوې.
زه موري سراج دین نومېږم. موږ سره وادي سوي دي حتی چې موږ د راتګ نه بعد موږ وزارت مهاجرینو ته تللي هلته موږ ته فوق العاده امر راکړی دی چې تاسو ورسئ په بغلان ولایت کې به تاسو ته پر کور باندې یو نمره به په کور باندې تاسو درکړي. موږ وزیر امر له پلاس کې لرو بیا هم موږ خپل د حق برخوردار نه یو. زموږ غوښتنه چې دوی څه ویلي دي هغه باید وفا وکړي.
د دوی پر وینا ډېرې هغه کورنۍ چې د هیواد نه بهر په مهاجرت کې ښه ژوند درلود خو اوس په خپل هیواد کې د ژوند له بد حالت سره مخ دی او خپل هیواد ته لاره تکه پښیمانه دي.
نوم یې محمد عزیز هیلمند ده. د بغلان ولایت اوسیدونکی یم. د ځمکې وعده کړی چې وروره یو نمره ځمکې درکړو څوک چې کورونه نه لري هیڅ نوه عمل تر اوسه هغوی په خپل وعدو باندې نه ده کړی. مهاجر ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي. وروره نه ځمکه لري نه سرپنا لري او نو ورسره حکومت کوم مرسته او همکاري کوي. دلته اکثره خلک اوس بیرته مجبور شو چې لاړه پاکستان ته. اوس دې بیرته پاکستان د زی ډیر په مشکل شرایطو کې هغه هلته زندگی کوي.
په بغلان ولایت کې د کډوال ریاست مشر شریف الله شفاق حمانی چې د هیواد ته د راستنه شوي مهاجرو لپاره لازمه توجه نه ده شوې دي.
حرفشون بجای است. ما تو شهرک داریم، یک شهرک خوجلوان، شهرک دیگه در بغلان مرکزی هست. متاسفانه یا بدبختانه شهرک های ما توسط غاصبین غصب شده. از 14 سال به این طرف هیچ توزیعی در بغلان صورت نگرفته و ما تلاش داریم که این همه معضله را پاک بسازیم، زمین از نزد غاصبین بگیریم و به اختیار مهاجرین قرار بدیم.
ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې د اټکل له مخې کابو 300 مهاجرې کورنۍ د ایران او پاکستان نه بغلان ته راستنې شوې او دغه راز سلګونه نورې کورنۍ د هیواد دننه جنګونو له امله بې ځایه شوې دي. بشیر احمد غزالي، ازادي رادیو، بغلان.
په خوست کې د لسګونو شوونځیو د ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو نږدې 550 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. ودانیزې چارې به د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپورټ لري.
په خوست کې د سلو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو د کار د پیلېدو لپاره مراسم د یاد ولایت د لکڼو په سرحدي سیمه کې نیول شوي ول. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان د همدې مراسمو په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې یوازې 40% خوانځي ودانۍ لري چې د دې 100 ودانۍ په جوړېدو سره به 30% نور خوانځي هم له اساسي ودانیو برخمن شي.
د صرف مجموع کې 80% کې خو تمرکز په هغه ولسوالۍ دی چیرې چې نجونې زده کړو ته د تعمیرونو له امله لاسرسی نه لري. په دې سره به موږ وتوانیږو چې په لرو پرتو سیمو کې نجونو ته هم د زده کړو زمینه مساعده کړو، خوانځي ته لاړ شي او زده کړې وکوي.
د خوست د کلو پراختیا او بیا رغونې رئیس عاشق الله اخلاصي اروایي د یادو خوانځیو ودانۍ د ولسي تړون د اقرا برنامه په چوکاټ کې جوړیږي.
د اقرا پروژې په نوم سره په خوست ولایت کې د سل خوانځیو د بنسټ ډبره کې خدل شو. په دغه سل خوانځیو باندې مجبوعا 500 میلیون لګښت راځي. انشاءالله د شپږ میاشتو په جریان کې به بشپړ شي. هغه ولسوالۍ چې هغه پاتې دي هغه هم په پلان کې شامل دي.
د محمد رؤوف په نوم د لکڼو د لیسې یو ښوونکی هم وایي چې مخکې به یې زده کوونکو د ونو او دیوالونو سیوري ته درسونه ویل، خو په دې سره به د زده کوونکو لپاره د سرپناه ستونزه څه ناڅه حل شي.
دلته زیات شاګردان لرو، تاسې مخامخ وینئ هغه جګونه چې د لوندې ټفری دي، په دې ټفریو کې بودو برون ته نوسوي. نو د زده کوونکو د سرپناه په مورد به دغې مشکل یو څه ناڅه حل شي. خو نور هم غوښتنه دا ده چې موږ تعمیرونه جوړ شي ترڅو په مکمل ډول د ښوونځیو د شاګردانو د سرپناه ستونزه حل شي.
د سید عبدالله په نوم یو زده کوونکی بیا د ودانیو ترڅنګ د درسي کتابونو کمښت، د منظم لابراتوار او کتابتون نشتون هم د زده کوونکو له مهمو ستونزو څخه بولي.
په مکتب کې یو غني کتابتون ته اړتیا ده. لابراتوار شته خو په هغه کې د ځینو اړینو وسایلو نشته، چې دا هم یو جدي ستونزه ده. خدای وکړي چې مسؤل چارواکي زموږ د غوښتنو ته رسیدګي وکړي.
خوست والی محمد حلیم فدایی وایي د خوست هوا ګرمه ده، ګرمي باد او باران لري، چې دا حالت کله ناکله د زده کړو بهیر له ستونزو سره مخامخوي. نو د ښوونځیو لپاره د معیاري ودانیو په جوړولو سره به د ښوونیز بهیر کیفیت ښه شي.
خوست هوا ګرمه ده، بارانونه زیات وي، نو چې کله ښوونکي او زده کوونکي یو مساعد کاري د زده کړې چاپیریال ولري، طبیعي ده چې له دې سره هلته د تدریس هغه چې کومه کیفیت ده په طبیعي شکل باندې هغه ورسره ښه کیږي.
په خوست کې داسې مهال سره ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو کارونه عملا پیلیږي، چې لدی یو ورځ مخکې د مرکز اړوند د ورغه کلی د خونکو په خارګوډي کې نږدې 2500 خونکو لپاره د ځمکو د ویش بهیر پیل شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د یو خبر لمخې ایران توغندای آزمویلی دی. ایران په دې حساس وخت کې څه ډول توغندای آزمویلی دی؟ عصمت چاروان مسله څارلې ده. له ده به واورو چې ایران څرنګه توغندای آزمویلی او دا خبره چا کړې.
دا خبره یو امریکایي چارواکي فاکس نیوز تلویزیون ته کړې ده. دې تلویزیون د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی څرګند کړی، خو د هغه له قوله یې ویلي چې ایران شهاب درې لنډ واټنه بالستیک توغندی ازمویلی دی.
بله، د ایران له لورې د دې توغندي ازمایښت په اوسني وخت کې څه اغیز لرلی شي؟
په اوسنی وخت کې د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. تاسو ته معلومه ده چې د خلیج په سیمه کې پر تیر لوړونکو بیړیو پر لپسې حملو چې لویدیځوالو او د سیمې عربي هیوادونو یې د تور ګوټه ایران ته ونیوله، دا سیمه ډېره کړکیچنه کړې ده. ورپسې په جبل الطارق کې د ایران یوه بیړۍ برټانیایي ځواکونو ودروله، او غالبا ایران په متقابل اقدام کې یوه برټانیایي بیړۍ نیولې ده. اصلا خو کړکیچ د ایران د اتومي پروګرام پر سر راولاړ شوی. نو په داسې یو حالت کې د ایران له لورې د نوي توغندي ازمیښت د زور ښودلو معنی لرلی شي، او کېدای شي چې هغه هیوادونه چې د ایران په پوځي هلو ځلو مشکوک دي نور هم وپارېږي او موجود کړکیچ نور هم زیات شي.
بله، تاسو ویل چې دا خبر یوازې فاکس نیوز امریکایي ورکړی دی، او د یو امریکایي چارواکي په وینا دا خبر خپور کړی دی. نورو رسنیو هم دا خبر تایید کړی دی، د باور وړ خبر دی؟
البته فاکس نیوز یوازې د یو امریکایي چارواکي په قول نه دی ویلي. د تلویزیون تیره شپه ناوخته د یو بل امریکایي چارواکي په قول وویل دوی ټول خبر دي چې ایران توغندی ازمویلی دی. یعنی دا خبر یوازې د یو تن له لورې نه دی تایید شوی، او د دوهم چارواکي له خبرو داسې ښکاري چې د امریکا حکومت له موضوع سم خبر دی. لومړني امریکایي چارواکي وړ مورز ویلي و چې ایران د خپل هیواد له جنوبه د شمال خواته توغندی وویشت، او کابو زر کیلومتره شمال پلو تهران ته نږدې پر یوه ځای ولګید.
څه فکر کوي چې ایران پر شرایطو کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه ترنګلی او حساس شرایط دي، ولې دا کار کړي؟
امریکایي چارواکي چې دا خبره فاکس نیوز ته کړې ویلي چې ایران غواړي د خپلو توغندو دقت او د هغو واټن وازموي او په دواړو برخو کې شوالی او بهبود راوړي، خو دا هم ویلي چې په دې اړه څه نه وایي چې آیا د ایران دا کار پر ایران د بندیزونو سرغړونه ده او کنه ده.
او تر دې پخوا په بندیزونو کې د ایران د توغندو د ازموینې مسله یاده شوې؟
هو، پخوا امریکا او متحدانو په تاکید ویلي چې د شهاب درې توغندو ازمیشت بندیزونو سرغړونه ګڼل کیږي، خو د ایران متحده هیواد یعنی روسیې بیا له دې نظر سره اختلاف څرګند کړی دی او وایي چې د توغندو ازمیشت له بندیزونو سره هیڅ ارتباط نه لري.
مننه سروانس.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
وړاندې ازادي رادیو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې سمې سنلولو، خو اوس په پکتیا ته مخ کړو. په پکتیا پوهنتون کې یو محصل د چورګړو د تولید ماشين جوړ کړی دی. ل پکتیا د ازادي رادیو خبريال احسان آریان لنور تفصیل سره.
دوه وشکلن مبارک شاه وردګ چې د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې زیږیدلی د څلور ورونو کوچنی ورور دی چې د محل د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د وروستي کال محصل دی. نوموړی د یوه داسې ماشین په جوړولو بریالی شوی چې په یوویشتو ورځو کې د 200 مصنوعي چرګوړو د تولید ظرفیت لري، خو دی وایي دا یوه نمونه ده او کولی شي چې د امکاناتو په برابرېدو سره له دې د لوړ ظرفیت ماشینونه هم جوړ کړي.
د 200 چرګړو ظرفیت لري او یو وشتو ورځو کې تولیدي کې کولای شم د نن لوی هم جوړ کړم. دا تقریبا ما ته په 1000 افغانۍ په دې تمام شوی چې ځینې پرزې دې ما د ایران او د چین راغښتې وي، هغه ما ته کې ما ته راغلي کچېر زنور جوړوم نو ارزانه تمامي کې.
دغه مسل وای ان د خوانځي له وخت د داسې یو ماشين د جوړولو فکر درلود، خو په هوا د نن د پرزاجاتو او وسنتیو د نشټون له عمله ونتوند. نو ما وړي له ازادي رډيو سره په زنګړی مرکه کې وویل چې د ملګرو او استادانو په مرسته وتفنه ده چې له څلور کلن ځند وروسته د ماشين په جوړولو بریالي شي.
د دې فکر ډیر وړاندې د مسره وکړه چې په لسم سند کې ما د زراعت د کتابونو او ځینې معلومات مې مطالعه کول، نت نه مې ډیر استفاده کوله. د دې هغه مفاد چې کوم دی دا ماته معلوم و، هغه مفاد لري او په ټولنه کې ډیر سخت ضرورت دی.
خغلې وردګوي د کار پر مهال ډیر ستونزو سره هم مخ شوی، خو ټینګیره دی د کاروبار یا ته ورسو. د ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې خپل کار ته به پرمختګ ورکړي او په دې برخه کې په دولتي چارواکو او شتمنو غږ وکړي چې د دولسنی وای وکړي.
ما ته د وخت را کې هم دغه ته زمينه سازي د ما ته وکړي دلته پاره د جوړ کې هم دغه ماشينه ز چکرشي کوم ان شاء الله چې زراعت پنځي به په یو وخت کې د مغه پاره نه چې جوړيږي مغه نه ټول مسارف په د مغه پاره نه.
د پکتیا مرسیال ولی عبد الولی صحیح د خغلی وردګ د غغام به سره یو بل او د وساین لیک د ورکړ ترڅنګ ژمنه وکړه چې د خپل امکانات څخه په استفاده به له نوموړي سره هر ورځ همکاري وکړي.
نن باید مون مبارک شاته ډېر ډاډګرانې کیسې لرلې. مون باید د ماشین د زیاتولو د پاره د رواجولو د پاره د خبرو پاره به مونږ باید ډېر خبرې په هغه لرلې. مونږ به ان شاء الله همکاری و سره کوي او په هر برخه کې به همکارو.
د پکتیا پوهنتون رئیس د هیواد اوسنی وضعیت په کتو او دا چې زیاتره افغانان په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، د محصل مبارک شاه دغه نوښت د ټولو افغانانو په ګټه وبله او زیات یې کړ چې د کرنه او مالدارۍ د ودې او پرمختګ سره د هیواد اقتصاد په پښو درېدل شي. نو موړي له نورو محصلانو هم وغوښتل چې د زده کړو ترڅنګ په ورته نوښتونو کار وکړي. احسان آریان، ازادي رادیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
هدایت الله نیکزاد له هلمند لیکي، سوله زموږ ملي ارمان دی، خو د طالبانو له مشرتابه څخه غواړو چې جنگ ودروي او اوربند وکړي. د بیا وړاندې لیکي د کابل پرونی بریدونه په کلکه خندو. ګل زمان د کونړ له مرکز لیکي، موږ سوله غواړو، داسې سوله چې ټول افغانان پکې خپل واک وي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي، د خلیلزاد اتم پړاو خبرو ته خوشحاله یو، امید لرو چې اوربند به پکې اعلان شي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي، د سولې خبرو ته د امریکایي چارواکو خوشبینی دا ښکاره کوي چې جګړه د دوی په لاس کې ده. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو ولسوالۍ څخه لیکلی دی. ازادي راډیو زما پیغامونه نه نشر کوي، وجه یې څه ده؟ ستا پیغامونه نشر کوو خو ته پیغامونه راسته. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
یو ولور پوره امریکایي چارواکي د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د مذاکراتو له لارې هڅو ته په مختاتانه ډول خوشبیني ښودلې ده. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد نن په بغداد کې رسنیو ته دا خبره وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او طالب استاذو ترمنځ د مذاکراتو هڅو ته په پام دا خبره وکړه. ډانفورد دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو یې په کابل کې د ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. پاکستان وایي د افغانستان د سولې په برخه کې د اسلام آباد رول پیاوړی کوونکی پاتېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل تیر ماښام په یوه خبري غونډه کې وویل چې هیواد باید د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. کابل تل د پاکستان پر عملي اقداماتو ټینګار کړی دی. د کندهار چارواکي په دې ولایت کې د شپېتو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې وسلوالو طالبانو تیر ماښام په شورابک او ریګستان ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو ډله ییز بریدونه وکړل چې له مقاومت سره مخامخ شول. د غزنی چارواکي د خوګرنو ولسوالۍ د سرپرست امنی قمندان د وژل کېدو خبر تایید کړ. د غزنی د والی وین محمد عارف نوري نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې سمیع الله پوپل د دې ولسوالۍ پر مرکزی قرارګاه د طالبانو د برید په ترڅ کې وژل شو. او د ترکیه ولسمشر د راتلونکي کال په اپریل کې د روسیې د S-400 ډوله توغندوی دفاعي سیستم د پیلېدو پلان بیا تکرار کړ. رجب طیب اردوغان نن جمعه په انقره کې د خپل عدالت او پرمختیا ګوند په یوه غونډه کې دا خبره وکړه.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شبي پیغامونه خبرو. خو اوس په بیوزلی ته مخه کړو. بیوزلی افغان کورنۍ اړ ایستلې چې پر خپلو ماشومانو کار وکړي. نړیوال بانک وایي د افغانستان نیمایي خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ژوند کوي. د بیوزلی له کبله پر ماشومانو د کورنیو له لورې کار کول د دې سبب کیږي چې هغوی له زده کړو بې برخې شي. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
لسکلن کامران او د کورنۍ نورغړي هر سهار ل مرخاتو سره سم کار ته وزي. د کابل شار په لمنه کې د خشتو په یو بټی کې خشتي وهي. د ډیرو نورو افغان ماشومانو په شان کامران هم له شوانځي محروم دی. دی وایي
زه چې واخراغه چې پلار مې کار نه شو کولی، بیا زه مکتب نه رالم، پلار سره مې کار شروع کړ. کله مې پلار سره کار شروع کړ هغه نه وروسته بیا زه مکتب نه راووتم، بیا مې مکتب پریښودو.
د کامران یو تر ناروغ دی او بل وفات شوی دی. د پلار اچقولانو میشي. هغه چې اته کسیزه کورنۍ لري اوس د وریرونو ساتنه هم په غاړه لري. اچقولا وای
اوس زمونږ ماشومان چې سار را پاتېږي چې کوم نو منځونه منځونه وکي هغه به سره خپل کار پسې هر سړی خپل کار پسې وي. هه تعلیم څه وخت کې چې کار ونه کې نن سبا کې د وړو بوجۍ چې دا څوار لس نیم سو روپۍ باندې دلته په دې بازار کې خرڅېږي. هچې دې له مزدوري ونه کې دا څوار لس نیم سو روپۍ د کم دی نه کې.
امریکا او متحدانو یې له تیرو اتلسو کلونو راهیسې په افغانستان کې میلیاردونه ډالر ولګول، خو افغانستان لا هم خورا بېوزله هیواد دی. هر ځای د بېوزلۍ او فقر نښې لیدل کېږي. ماشومان او حتی کورنۍ په سړکونو کې د سوال لاسونه اوږدوي. د خشتو په بټیو کې شپږکلن ماشومان لیدل کېږي چې د خشتو وهلو سخت کار په سوزنده ګرمۍ کې کوي. د بټیو کارګر وایي یوه لس کسیزه کورنۍ په متوسط ډول د ورځې له دولس تر اتلس ډالره ګټلی شي. ملګرو ملتو تیر کال په یوه راپور کې وویل د دولس او څوارلس کلونو ترمنځ دوه میلیونه افغان ماشومان په کار بوخت دي. او په افغانستان کې پر ماشومانو د شاقه یا سخت کار بندیز نه رعایت کیږي، په ځانګړي ډول له ښارونو دی باندې. شوبن چودری چې په افغانستان کې د نړیوال بانک د څانګې د رئیس په توګه د کار درې کلنه دوره تازه بشپړه شوې ده، وایي د افغانستان د نیمایي نفوس د ورځې عاید تر یو ډالر لږ دی.
Dollar a day is what we estimated.
زموږ اټکل دا دی چې په افغانستان کې یو کس د ورځې لږ تر لږه یو ډالر ته اړتیا لري چې خپلې ابتدایي اړتیاوې پرې پوره کړي. له بده مرغه داسې ښکاري چې دلته تر نیمایي ډېر خلک د ورځې تر یو ډالر په لږ عاید ګزاره کوي، خو بوجدوونکی دا ده چې د افغانستان د ټولو وګړو په څلورو کې نږدې درېیمه برخه تر دې په لږ عاید ژوند کوي. نو ویلی شو چې په افغانستان کې فقر زیات او پراخ دی. نړیوال بانک په یوه راپور کې چې تازه یې خپور کړی دی لیکلي، له طالبانو سره له سیاسي لارې د کړکېچ پای ته رسېده له اقتصادي ودې سره مرسته کولی شي او پانګوونکي او ملکي کسان تشویقولی شي چې افغانستان ته راوګرځي. دا کار په هغه صورت کې ممکن دی چې امنیت ښه شي. خو کوم کسان چې د کابل ښار په لمنه کې د خښتو په بټیو کې کار کوي د شی راتلونکي هیله نه لري. پنځه شپېته کلن جان آقا چې د عتیق الله له کورنۍ سره کار کوي د راتلونکي په اړه اندېښمن دی.
آینده سوچ موږ لرو چې خدای پاکه دغه نه به موږ کله خلاصیږو، کله به خلاصیږو او کله به موږ خپل ژوند پیدا کوو، کله به موږ خپل داسې آزادانه وګرځو. دا خو د شیو لکه موږ غلامان.
په افغانستان کې د کړکېچ دوام، وچکالی او تر اندازې زیات فساد د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړی دی.
وړاندې د ازادي اوریدونکو پروګرام لرو. تر هغه مخکې په افغانستان کې د مخابراتي خصوصي شرکتونو د فعالیتونو لانجه. د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتلس ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دغه مطلب تاییدوي او وایي چې دغه شرکتونه دي د طالبانو له ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د نامنوی د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت سفت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری به مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالی ولایتونو د یو شمیر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندوز ولایت د خان آباد اوسیدونکي سلرویشت کلن فرهاد وای لسمو دې راهیسی د هوا له تیار کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخستله.
د شپې د خان په کندوز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندوز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې ورسته ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې څلورویشت ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
نوم یې نعمتلا پرجستی د ورزګان ولایت مرکز رینکوټ اوسیدونکی وایي چې دلته په ورزګان کې دا څو کاله کېږي چې دغه مخابراتي شبکو څخه دا مشکلات موږ څلورویشت ساعته درکم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په اتلس ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بدن و به تهدیدهای دشمنا اعتنا نکنند.
دو بل هیله من یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او د دښمن ګواښونو ته اعتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانتنونه غلي نه کړي، ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی د داخل است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خود توقف ندادیم که در مقابلش
دیوی مونگ د یو دولتی شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودرو د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زمونږ ډیر سایټونه سوځیدل دي دوی بل غوښتنه نه لري یوازې همدا وای چې فعالیتونه بند کړو کنه نو سوځوي
یا خاموش کنه میستانی بس
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تیرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی خان محمد سین ازادي راډیو کابل
ازادي او اوریدونکی جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ د دیونی په خبرونه کې ورزو د بادغیس ولایت چیرې چې یو شمیر اوریدونکو د روانو نامنیو څخه شکایتونه کړي دي موږ ته خپل پیغامونه رسولې دي موږ په دې خبرونه کې د بادغیس د والی سره مرکه کړي او ستاسو دغه ستونزې او مشکلات موږ سره شریک کړي دي تر ویلاندې وقفه وروسته به ورسو د بادغیس والی سربا مرکه درو ورم
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
د بادغیس والی صاحب عبدالغفور ملک صاحب تاسو ته ډیره مننه کوم چې حاضر سوئ چې د بادغیس د ولایت اوسیدونکو پښتوني او ستونزو ته جواب وست کور مودن نو د خبرونه د جوړښت سره سم موږ ځو لمړی به د هغو اوریدونکو پیغامونه تاسو درو ورو چې موږ ته په تقریبا 13 یو اونۍ کې راستول دي بیا به تاسو د دې پښتونو ته جواب وست تاسو د اول اوریدونکو پیغام درو ورم
ولایت بایغس ولسوالی والا مرغاو په دې مرغا کې دا شی بمبار دی او ینګونه دي کاشته بغیر د یلا ملکی خلک ګرد بمبار کړل غنم او خرمانا او شانګر ولګي دا ولا خپل کوچنیان نه پکا برابر وای جنگ دی پښ کې بمبار هم ملکی خلک یې ګرد بینه وړم ځکه د غاسری اسراین او نړې دا یس سیلو وړه سم بمباری او کاشو بغیر دی نو دا ما پیغام ترې ځای پورې ورسو
بله ولی صاحب په دې خطر چې موږ وخت وسپمو چې په دغه باره کې موږ یو دوه درې بیل ګلرو غوړم پرله پسې دوه نور اوریدونکو هم درو ورو مې چې هغه هم عین شکایت لري بیا تاسو دوی ته جواب وست مننه مننه
بله
سم ده مننه
السلام علیکم زه د مراد بادغیس ولایت خبرې در سره کوم مرغاو د ولسوالۍ دا غوړ شواد ورور چې په خدای دې ما کسې مې کنه په شهیدانو روسو نه په خرابوي روسو دا و تایری تر خلن انډیانو ته دغه بمبارونو دغه خرابوي کړي د خدای وو د قران وروي ته ور دا موږ راغ د رئیس جمهور و ته ونه سو چې موږ ملت ګناه ده که موږ ملت وځنه درو مغاله حالت حلال ک کښتونه مو وسو خرمنان مو وسو شل کا څه نه پوزه مو وروره قسم را کده لګنا لا روپې لرو نه یو بوډا لرو چې خوات اولاد دا بالو دې پروجې شته ورځ کوچ نه بوغار کړی دی بمبار باندې کېږي قسم را ک چې یو دانه تعجب دی د شهید کړي ګرد ملکیانو شو چې کوچ نه اندي ته دا وز پوښنه هر ځای کولای شي چې پرونی اته کا څه جنازې په خاور لاندې کړي نن مدیر لاندې کړي دا غوړ شوا پر موږ روان ده د خدای او د قران غوړې د ور موږ دا غوړې چې جمهور ته ورسو
موږ ته به هغه حالت کې واکې زه د مرغا خبرې کوم د خوجه د ورسه او په هغه حالت کې واکې چې د څنګه بازار نه وي پر موږ باندې به مان دیږي زاینه را خراب کړې کښنه او پاک خرمنان چې وره به نه شي وره به هغه وسه ا چې تاسو سره شي انده به څو ورو ورو دی موږ خو نه ځا خاکې کوم وایي کوم زه هر شی دی دی بشر خو یو د بشر په خو یو څوک کار نه کوي چې څه بشر نه یاست د بشر سره دا وځه چې وایي چې نه لازمي وځه لازمي وځه څه نه شي کولای چې د کور سر نه شي وسای دا د ثانه په اثر نه پامن کوي چې یو شرم وبنداري ترې نه ورولېږي کسونه و دبین املاورا باس دزدگ بذخته فرموکی.
ملی السلام علیکم. چه باید غصه ولایتی نگورم این سال سالیه. دیمور دیر فاجر. دیده دی تیرور شکور. شهر و امنی شه چه دیر شکیر خود چه پیوی. شهیدان لرو کورونم بمبار سویدی. ماشومان مشیران سویدی. خلق مگر دیر بدر دیر. فدیه لبنی شه از مراق. از اوی ردوی که نشر کن.
بله ولی سب تاسی دیده اوریدون که اوازونو واردل چی تقریبا طول ده بمباری چه ده نامنی چه شکایت لری او ده ملکیانو ده وجل که دو ایده که موش دیری بلگی لرو خود